د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري نوري هرکلی کوم. راپورونه وایي چې په ارګ کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د ورتګ لپاره د یو لړ مراسم نیول شوي. د ازادي راډیو خبریال هم دغو مراسمو ته تللی، له وروستي حاله به مو خبر کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي تر اوسه ډېر لوړ پوړي چارواکي او دولتي ادارې له دې شرکته پوروړي دي، او په ځینو سیمو کې هم د برېښنا عواید د دولت وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. وړاندې د حقیقت سړی په اونیس پروګرام کې مو د برېښنا شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سره ټکی. د حزب اسلامي د مشر د موټرو کاروان کابل ته راورسید. د ناټو مومي منشي وایي باید په راتلونکو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. او ایرانی رسنیو د ایران په شمال کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. دا هم بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته راورسید. د حزب اسلامي وویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل چې خغله حکمتیار به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او سبا به په غازی سټیډیوم کې وینا وکړي. د دې خبرونو جزئیات په وروسته اوریدلی شئ. د ناټو عمومي منشي وایي باید په راتلونکو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. ینس سټولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناټو پر مرستو ټینګار وکړ.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan.
مونږ باید پراتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همدارس باید دا پریکړه وکړو چې څنګه مونږ له تروریزم سره په مبارزه کې خپل هڅې زیاتولی شو.
د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د روانې مې یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 1400 ډیر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 1400 امریکایان دي. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د والی بیان د تولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوي دي. د داعش او وسلوال طالبانو له لوري یو څلوېښت کورنۍ جلال آباد ته بېځایه شوي دي. تر 200 نورې کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بېځایه شوي دي.
د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې په وروستیو کې سختې شوې دي. تیرونې د جوزجان په قشتپې ولسوالۍ کې د دواړو لوریو ترمنځ په جګړو کې تراتیا او ډیر کسان ووژل شول. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره تر اوسه نه ده خبره شوې، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لوریو په لوریو ته لسګونو کسان وژل شوي دي. او رسته کورنۍ خبر د کندهار خار په څلورو محوزه کې دوه ځان وژون کې بریټ کون کې له یو ساتنه ختی ورسته و وژل شول. د پی خبرون د فقیر بابا په کوڅه کې د ماخام شپک بجې پیښه شوه. د دې سیمې د پولیسو امر سردار ولی نازک په دې اړه ازادي رادیو ته ویل.
دوه ځان مرګو د شوزو د چادرې څخه په استفاده باندې ټکان وکړه چې په مقابله دوزو کې د دوه کس ځان مرګ چې چارچ وو په خپل د مېز کړې دی. یو ځان مرګ تاسو مشهده چې په خپل مولي دی چې د پولیسو خواسته خوښ د مېز یو څو
د چارواکو په وینا په دې نخته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوختي، خو یو ماشوم وژل شوی او یو ملکی لاروی ټپي شوی دی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. چارواکو د ایران دولتي اژانس ایرنا ته وویل چې دغه چاودنه پرون د ګلستان ولایت په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله رامنځته شوه. تر پرون ناوخته د 20 کسانو مړي راایستل شوي. ویل کېږي شاوخوا اتیا کان کیندونکي د چاودنې په مهال په کان کې دننه په کارونو بوخت ول ګومان کیږي چې یو شمیر کان کیندون کې به په دغه 1300 مترو ژور کان کې بند پاتې وي. چارواکو ویل چې نن ژغورون کې ډلې یوازې 300 مترو پورې ورسېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینی ماڼۍ کې د فلسطینی ادارې لمشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدلو لپاره هیله څرګنده کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دی غواړي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي او په دې اړه زیاته کړه. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس هیله څرګنده کړه. وی ویل دی باور لري چې دوی کولی شي دغه هڅې بریالۍ کړي. ښاغلی عباس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دې ته متحد دی چې دغه پروسه یې نتیجې ته ورسوي. د فلسطینی ادارې مشر یو ځل بیا د دوو خپلواکو دولتونو د ایجادولو پر حل لارې چې پر اساس به پولې د 1948 کال له جګړې مخکې حالات پر اساس ایستل کیږي او ختیځ بیت المقدس به د فلسطین پلازمینه وي ټینګار وکړ. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو ډلو د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه. د سوریې د ملي ائتلاف وایند احمد رمضان په یو بیان کې پرون د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ویل چې د دوی پلاوی به په دې خبرو کې د دې لپاره برخه نه اخلي چې حکومت له بمباریو لاس نه دی اخیستی. بل لور ته احمد رمضان ویل چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي تر څو د اوربند پر سرغړونو خبرې وکړي. د ډسمبر په میاشت کې د روسیې، ایران او ترکیې له لوري په سوریه کې اور بند شو. په استانه کې د سولې خبرې د روسیې، ترکیه او ایران په ملاتړ روانې دي. او وروستۍ خبر، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحد ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی. جیمز کامی دا خبره پرون په واشنگټن کې د سنا د قضایي چارو کمیټې ته وکړه. دا د کانګرس یو له هغو کمیټو ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعا څېړنه کوي. په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیاله هیلاري کلنټن د می په دویمه سینن ټلویزیون ته ویل چې دا ښکاره ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړه او زما له مخالف سره یې مرسته وکړه. کرملن بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته رسیدلی او په هر کې د هغه د هر کلي لپاره هم مراسم نیول شوي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د غرض دا چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار تګ او له نظام سره یو ځای کېدل به د دولت وسلوال مخالفین هم سولې ته وهڅوي. د یو کارپو نظر هم اخلو. دغه راز اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د رواني یا جون میاشتو کې به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي. د نورستان سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي که په دې ولایت کې ګرځندوی د ودې لپاره د بیا رغونې یو شمېر پروژې بشپړې شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي، ځکه د دې ولایت طبیعت یو ځانګړی ښکلا لري.
که دغلته دغه شانت آبادۍ وشي، د نورې نړۍ سیلانیان به هم دلته پام را وګرځي او راضي به، او له دغې لارې به د افغانستان ملي بودیجې ته په لکونو پیسې عواید راځي.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس بیا وایي تر اوسه ډېرو لوړ پوړو چارواکو او دولتي ادارو خپل پورونه نه دي ورکړي او په ځینو سیمو کې بیا د برېښنا عواید دولت د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي.
کندوز کې، په هلمند کې، په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنټرول لاندې دي، دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د برېښنا شرکت له رئیس سره خبرې کړې. د غرض ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه صافه او وزي او ریدلای شي. بلاخره له اوږده انتظار وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورسید. مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته رسیدلی او په ارګ هم د هغه د هرکلی لپاره مراسم نیول شوي دي. یوسف خان زدران د کابل له استودیو را سره دی. زدران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست او که راته ووایه چې نور مو څه اوریدلی ګلبدین حکمتیار اوس چیرته رسیدلی دی؟
بلې نوري صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. هغه څه چې اوریدونکو په خبرونو کې واوریدل له تاسو لخلې واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته را رسیدلی دی، خو لا هم د کابل ښار ته نه دی داخل شوی. همدا شیبه لږ وړاندې مې چې د حزب اسلامي د مطبوعاتي مسؤل قریب الرحمن سعید سره اړیکه درلودله، ده ویل چې دا وخت کاروان د موټرو دا کاروان د مایپر په شاوخوا کې دی او کابل ته د لوی غونډې لپاره را روان دی، چې چیرته چې په آر کې نیول شوې ده او جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي.
بله
زدران صاحب، رحمان سید ازادي راډیو ته وویل،
یعنی تر اوسه د موټر کاروان له مایپر نه ده تیر شوی، یعنی کابل ته نه ده ننوتی؟
بلې، له دې وړاندې چې د حزب اسلامي وایان حشمت ارشد ازادي راډیو ته ویل کابل سروبي ته داخل شو، د لغمان هغه ساحو نه وتلی و، دا وخت د کابل ښار ته نه دی داخل شوی. زما مطلب دا و، قریب الرحمن سید ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه موټر په دغه کاروان کې دي او زرګونه خلک پلویان د حزب اسلامي له دغه کاروان سره مل دي او د دولتي او د حزب اسلامي ګډ امنیت لخوا بدرګه کیږي او راتلونکو څو شیبو کې به چې موږ ته هم بلنه کل شوی دا جمهوری ریاست کې په دې اړه باندې غونډه وي. امکان دی ولري چې دا غونډه یو بجه شاوخوا شروع شي او د جمهوری ریاست اعلامیه ویلي دي چې خپل جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د حزب اسلامي چارواکو به چې ازادي راډیو ته ویلي چې تر ډیره به په دې غونډه کې خبرې د افغانستان د سولې په پروسې راڅرخي او د افغانستان د امنیت په اړه به پکې خبرې اترې کیږي. ورسره ویل کیږي چې سبا به ګلبدین حکمتیار د خپل پلویانو په منځ کې په کابل کې را څرګند شي. هغه سي چې په لغمان او ننګرهار کې غونډې درلودلې، یادونه ورده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 12 څخه د ډېر انتظار وروسته د همدې اونۍ په پیل کې د شنبه په ورځ په لغمان کې را څرګند شو، وروسته بیا د یک شنبه په ورځ په ننګرهار کې د حکومتي چارواکو لخوا هرکلی وشو او خلکو ته وینا درلودله.
بله زدران صاحب، که څه هم وروسته به اوریدونکي په دې اړه خبر شي، خو په ار کې هغه مراسم چې د ګلبدین حکمتیار د هر کلی لپاره نیول شوی، آیا دا لوی مراسم دی؟ آیا لکه د نورو ولایتونو په څیر لغمان او ننګرهار کې چې ګلبدین حکمتیار مفصلې ویناوې وکړي، آیا دلته به هم کومه وینا وکړي؟ او که لکه څنګه چې تاسو وویلې دغه وینا به سبا ته په لویه غونډه کې وکړي په کابل کې؟
بله، دا تر اوسه پرې چویل شوی یوازې ګلبدین حکمتیار ته د ښه راغلاست مراسم دي او ممکن غونډه محدوده وي، خو بیا هم د جمهور ریاست په هغه لوی خونه کې سلام خانه ورته ویل کیږي، په هغه کې دا مراسم برگزار کیږي یا جوړیږي چې تر ډیره به د حزب اسلامي ځینې لوړ پوړي چارواکي یا د حکومت لوړ پوړي چارواکي پکې وي. یعنی دومره غونډه، لوی غونډه ممکن چې په ننګرهار کې وایا سبا په کابل کې پلان شوی، دا نه وي ځکه چې تبن ارګ ته ننوتل او هلته مراسم جوړول دا څه ډیر زیات کار غواړي، خو تر ډیره سبا به مراسم غټ وي. نن یوازې ګلبدین حکمتیار ته کابل ته د ښه راغلاست مراسم دي او دا چې د سولې د موافقتنامه څنګه تطبیق شوه په دې اړه به ځینې خبرې اترې ولري او تر ډیره به دا غونډه، یعنی خبري غونډه وي، خبریالان پکې اشتراک کوي تر څو دواړه لوري، ګلبدین حکمتیار یا جمهور رئیس غنی یا نور لوړ پوړي چارواکي، څه ویل غواړي په دې اړه باندې د افغانستان پر راتلونکي سیاسي وضعیت باندې، نو تر ډیره په دې راڅرخي.
زدران صاحب، د سولې د تړون یادونه تاسو وکړه. د سولې د تړون یو عمده مورد هم هغه و چې باید د حزب اسلامي ټول بندیان له زندانونو خوشې شي. د حزب اته څلويخت بنديان دوه ورځې مخکې د کابل پولو چرخي زندان خوش شول، خو یو شمیر نور چې ټاکل شوی و خوش شي. د حزب اسلامي مسولین وویل چې په وروستۍ شیبه کې له لسته ایستل شوي وو. د موضوع یو څه لانجه هم راپورته کړې وه. آیا د حزب اسلامي د نورو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د دې حزب مسؤلینو څه ویلي کنه؟
بلکل، حکومت ژمنه کړې ده چې د دوه کسانو په اړه چې لږ ډېر ملحوظات لاپاتو او هغه تبن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا و له دې وړاندې چې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي، هغه دوی نه دي ویلي چې کله به رافشي. اما ویلي دي چې ډېر ژر د 14-15 کسانو په اړه باندې چې په لومړي لیست کې باید له زندانونو وتلي وای او حزب اسلامي ته ورکړل شوي وای هغه پاتې دي. البته داسې نه دي ویلي چې دا کسانو په اړه ملحوظات دومره لوړ دي چې تبن نه به ازادي. دوی ویلی دی چې دا کسانو آزادیدون کې دی، خو لږ ډیر موضوعات یا د کاغذونو څېړه لغ موضوعات چې پاتو هغه نه دي نهایي شوي دوی په اړه باندې. او دغه موضوع چې د حزب اسلامي اندېښنې له ځان سره درلودلې، خو طبعا اوس ممکن دواړه لوري د لا ډیرو زندانیانو په اړه باندې چې حزب اسلامي د 2500 شاوخوا په اړه لیست افغان حکومت ته سپارلی چې باید خلاص شي د موافقتنامې له مخې، هغې په اړه باندې به خبرې کېږي. دا لومړنۍ ډله وه چې د حزب اسلامي چې له زندانونو وځي. د 14 په شمول نور هغه کسان چې حزب اسلامي غواړي له زندانونو ووځي او د دوی په وینا سیاسي بندیان دي، هغوی ته به د حکومت په وینا چې قدم په قدم کار کیږي.
بله، زه درن صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د حکومت او د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له مخې د دې حزب اته څلوېښت بندیان دوه ورځې مخکې د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر اساس د پل چرخي له زندانه خوشې شوي، او د دغې موافقې له مخې د حزب اسلامي ټول بندیان چې په جنایي جرمونو نوي محکوم شوي له زندانونو خوشې کېږي. ګلبدین حکمتیار چې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راڅرګند شوی او ویناوې کړي دي، نن کابل ته په لاره دی او په هر کې هم د هغه د هرکلي لپاره مراسم نیول کېږي. حکمتیار له شاوخوا شلو کلونو وروسته بیرته د افغانستان په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو. په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د ویناوو په ترڅ کې د دولت پر نورو وسلوالو مخالفینو په تېره بیا طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. د ده په وینا جګړه نتیجه نه ورکوي او طالبانو یوازې په خپلو نښتو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د حضور یا پاتې کېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. موږ به بیا هم په دې اړه تاسو له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. خو اوس له کابله د سیاسي چارو څیړونکی خالد سعادت را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، خبرونه ته ښه راغلاست. بلے سادات صاحب، داسے معلومی گی چھے بلے بلے خبرونه ته خراغ لاست. تاسو خو زموږ د خبريال خبري واوري دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راڅرګند شوی وو او ویناوي وکړي، بل اخر دا دی له شاوخوا شلو کلونو وروسته بیرته کابل ته ځي. هغه د ولایت ته چې یو وخت د لنډې مودې لپاره د کورنیو جګړو نو وروسته راغلی وو او لنډه موده هم د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه. څومره هیله من یاست چې د ده په راتګ سره به دغه اوسنی نظام لا پیاوړی شي او په افغانستان کې به نور د دولت وسلوال مخالفین هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره خپله کړي؟
افغانستان اوسنی نازک حالات د ضرورت لري، اړتیا ده لږ چې د صلح سیاست عملي ډول ونیسي. د نیکه مرغه د حکمتیار صاحب راتګ په دې معنی باندې چې په افغانستان کې دغه په تېرو 15 کالو کې یا د نوي نظام په راتګ سره افغانستان کې لومړی ځل لپاره د صلح سیاست په عملي ډول تطبیقېږي. یعنې موږ تاسو وښول چې افغان حکومت په کل کې نظام کې د صلح دغه سیاست په عملي ډګر کې تامین شوی یو مسله ده. دویمه خبر دا ده چې زه فکر کوم چې د حکمتیار صاحب راتګ کابل ته او بیا د نظام ترڅنګ درېدل له سوجه هڅه ډېر مهم دي. یو دا ده چې د خپل د حزب اسلامي ګوند چې د افغانستان کې یو قوي ګوند و هم په داخلي جګړو کې د مهم رول درلودلی دی. اگر چې منفي مضبوط په هغې خبر نه کوم هم دلته په جهاد وختونو کې رول لوبولی دی. یعنې اوس خبر دا ده چې دوی په دغه تېرو 15 کالو کې تجرید شول او یا لرې شول له واک څخه. دغه د حزب اسلامي لپاره ډېره سره قرباني وه. د دوی مقابل یا د دوی په څنګ کې موازي حزبونه په افغانستان کې په نظام کې قوي ریښې وغځولې چې بالاخره دوی هم وغوښتل چې دغسې یو نظام ته داخل شي. نو فکر کوم د حزب اسلامي افغانستان کې طالبان قوي جګړه ده. افغانستان مشروط جول په دې شرط چې
افغانستان د سولې بهیر دا په افغانستان په معاصر تاریخ کې د سولې یو نوی تجربه ده. د سولې د هڅو که څه هم مخکې د مجاهدینو د واکمنۍ په دوره کې داسې تجربه مو کړی دی چې نتیجه نه درلرلې. مشران سره یو ځای شوي دي، حتی تر مکې پورې رسولي قسم خوړلی دی، بیا یې خپل هغه وعده ماتې کړي دي. څه فکر کوئ چې اوس موږ هغه پوخوالي ته رسېدلي یو چې وکولی شو له دغه اوسني فرصت څخه د افغانستان د نظام د ټینګېدو او د امن کېدو لپاره کار واخلو؟
من که چیرته د افغانستان اوسنی اوضاع د افغانستان اوسنی حالات د تیرو 1.5 کالو سره مقایسه کوو، هغه وخت کې چې تاسو ته اشاره وکړه چې کله د افغانستان کې د بنسیوان پروسه ناکامه شوه، په عین زمان کې د عربستان سعودي د منځګړیتوب مسله ناکامه شوه، د صلحې او همدارنګه د محمود مستیری کوم پلان شو، د صلحې هغه هم ناکام شو. یعنی تقریبا درې لسیز تیریږي او دغه درې لسیزو کې زه فکر کوم چې مختلفو اړخونو مختلفو ګروپونو او په عین زمان کې حزب اسلامي ډېر څه مثبت ترلاسه کړي دي. یعنی دې باندې افغانستان جګړې اراده چې په نوې ملسوزه کې موجوده وه په دغه حزب ترمنځ لنی کمرغه په عمل کې اوس کمزورې شوې ده او دغه مثبته نقطه د افغانستان د خلکو لپاره یو مثبت ځای ده. ولې بیا هم زه ترکیب لرم، زه هم بیا یو تمرکز په دې کوم چې باید موږ باید یو نوی چپتر پرانیزو. دغه نوی چپتر په تحمل سره باید یو بل وزغمو. په عین زمان کې دغه د جګړې د پایښت لپاره، د جګړې د کمېدو لپاره څنګه کولی شو حزب مهم رول ولوبوي؟ نو بیا هم که چېرته موږ په کال کې د نوو قاعدو سره لاړ شو، په عین زمان کې د انتخاباتو مسلې راپورته شي، په عین زمان کې د افغانستان د خلکو سره د اړیکو د غښتلتیا پروګرام رامنځته شي، نو زه فکر کوم چې حزب اسلامي کولی شي مثبت کردار ادا کړي. ولې که چېرته بیا هم د اهدافو ترمنځ لکه پخوا په څېر باندې که چېرته دوی نندرې راپورته کړي، په عین زمان کې د دوی ترمنځ اختلافات قوي شي، نو بیا بحث منفي خواته ځي چې بالاخره د اهدافو لپاره هم ګټه نه دی او د افغانستان د خلکو لپاره هم ګټه نه شي.
بله، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون استاد خالد سعادت و چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تګ او د غراز دا چې د هغه له نظام سره د یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او د افغانستان پر امن کولو څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه نظر راسره شریکه. او تاسو څه فکر کوئ کابل ته د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره به په افغانستان کې د سولې هڅې نور هم ګړندې شي او افغانستان به د امن پر مسیر وړاندې لاړ شي؟ په دې اړه کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د افغان بیسیم 888 شمېرې له لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموی دیدمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د پروګرام وار دی، په پروګرام کې بیا هم د حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او د غراز کابل ته د حکمتیار د راتګ پر موضوع بحث او خبرې کیږي. پر دې سربیره د غراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نوي احتمالي فصل د پرانیستو موضوع هم څیړل کیږي. له دریو بجو د مازیګر تر دریو بجو دا پروګرام مه هیروئ. د افغانستان د امن کولو د هڅو په ترڅ کې د ناتو عمومي منشي پرون د اروپایي پارلمان غړو ته وویل چې دا تړون به په څو راتلونکو اونیو کې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې تر کله خپل ماموریت دوام ورکړي او په څه شمېر. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ناتو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې ماموریت ته به دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان غونډې ته د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل ناتو به د کړیو شمنو تر څنګ په افغانستان کې د خپلو پوځانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې برخه کې کره وړاندیز نه دی شوی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. تر دې دمه دا ماموریت د روزنې، همکاري او سلام مشورې تر بریده دی او په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي، خو موږ به د می یا جون په میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د پاتېدو د وخت په اړه پریکړه وکړو. د ستولتنبرګ تر څرګندونو یو ورځ مخکې ناتو د افغانستان له ملي وردو سره د روان کال او راتلونکي کال په ترڅ کې د مرستو مسله وڅېړله او پریکړه یې وکړه چې د مرستې به دوام وکړي. د مرستو په ارتباط تازه راپورونه له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراخو مرستو خبر ورکوي. نیویارک پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې شایي له افغانستان سره تر 28 میلیارد ډالرو پورې مرستې وشي. پر دې پیسو به د افغان ځواکونو ملاتړ وشي او له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو برخو به ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته خبرې کولې، خو له افغانستان سره د مرستو مسله یاد نه کړه. د وویل چې د داعش پر ضد به د امریکا مبارزه په ټوله نړۍ کې دوام وکړي. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورانو ته خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا چې څرنګه موږ د سولې په بهیر کې اصولي پرمختګ کولای شو هغه څه دي چې موږ یې څارو. باید وایم چې د تروریستي شبکو هڅې یو مخ محدودې شي. د راپورونو له مخې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره شایي په بروکسل کې د می په 25مه د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په هغې کې شایي له افغانستان سره د واشنګټن مرستې معلومې شي او ممکن ناتو هم په دې غونډه کې د خپل پوځي حضور مسله روښانه کړي.
ناتو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال پیل د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان او په نورو ځایونو کې تجربو ته په پام سره د سیمه ییزو ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
If there is one lesson we have learned both from Afghanistan but also in a different way but at least the same lesson
کوم یو وز د کړل افغانستان او هم ورته بل یو په بل بڼه له بوسنه هرزګوینا او کاسو څخه کړی وی داده چې په اوږد مهال کې دا ډیره مهمه ده چې کوم وکول شو سیمه ای ځواکونه وروزو چې خپل هیواد امن او خپل د تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. نه دا چې د ناتو د پراخو پوځي عملیاتو لپاره په زیاته پیمانه محارب ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ته په پام سره کله چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د همکارۍ مسله مطرح کیږي دا مهمه ده چې د سیمه د ځواکونو ولتیا زیاته او سیمه ایز ځواکونه وروزل شي. داود ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان په اړه کړې وې، لکه څنګه چې مخکې وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته په لاره دی او په هر کې هم د هغې د هرکلي لپاره مراسم نیول شوي دي. تاسو څه فکر کوئ کابل ته د ښاغلي حکمتیار په ورتګ سره به دا نظام لا پسې پیاوړی شي او افغانستان به لا د سولې او امن پر لارې پرمختګ وکړي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بیسیم 813 شمېرې لارې له موږ سره شریک کړئ. له تاسو مننه. کله چې اوس ګورم ډېر پیغامونه را روان دي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان د نورګرم له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ښاغلي حکمتیار صاحب راتک د سولې پروسې ته یو ښه پرمختګ یو د سولې د پروسې یو پرمختګ دی او ښایي طالبان هم دې ته وهڅوي چې د دولت پر ضد له جګړې لاس واخلي. عبدالواحد بیا له لوګر لیکلي چې د حکمتیار راتک کابل ته کومه ګټه نه لري. ابو خالد له غزنی څخه لیکلي چې د ده په نظر کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتک به پښی د افغانستان پر امنیتي وضعیت دومره اغیز ونه کړي، ځکه د حزب اسلامي ډلې په جګړه کې دومره ډیر نفوذ په دغه جګړه کې ډیره ښکېله نه ول. تاسو مننه. پیغامونه ډیر زخزخ زیات را روان دي که لنډ ولیکئ، موږ هم هرومرو درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له دې مخکې بیا هم محمد عادل پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته راورسېد. د حزب اسلامي وایند حشمت الله ارشد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی حکمتیار به نن له ولسمشر سره وګوري او سبا به په غازی سټیډیوم کې وینا وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د نورستان چارواکي وایي چې تېره ورځ د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ سړک کې د سپرلیو او ډاټسن موټر سیند ته غورځېدلی او پکې اتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلی. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د امریکا د فدرالي تحقیق ادارې مشر جیمز کامی د متحدو ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسي مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداري ورکړه چې په دې برخه کې د روسي قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی. او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانا کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه.
له محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د نورستان سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د ګرځندوی د ودې لپاره د بیا رغونې یو شمېر پروژې بشپړې شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي، ځکه د دغه ولایت طبیعت یوه ځانګړې ښکلا لري.
که دغلته دغه شانت آبادۍ وشي، د نورې نړۍ سیلانیان به هم دلته پام را وګرځي او راضي به، او له دغې لارې به د افغانستان ملي بودیجې ته په لکونو پیسې عواید راځي.
په دې اړه په یو راپور سربیره دغه راز اوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي تر اوسه ډېرو لوړ پوړو چارواکو او دولتي ادارو خپل پورونه نه دي ورکړي او په ځینو سیمو کې بیا د برېښنا عواید د دولت د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي.
کندوز کې په پهلمان کې په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنټرول لاندې دي، دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي.
د حقیقت د اونیز پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره له یو بل ځانګړي پروګرام سره یو ځای درته خپرو، د برېښنا شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي. خو له دې مخکې له دې چې د نورستان د سیمه ایزو چارواکو او اوسیدونکو د غوښتنو په اړه راپور ته مخه کړو، د افغانستان ګاونډ په ازبکستان کې چې رژیم ویل کېږي یو څه مستبد دی، د هغو د یوې دولتي د یو دولتي شرکت د کارکونکو د اعتراضونو څخه مو خبرو لري. رکرونو وروسته د لومړي ځل لپاره داسې لیدل کیږي چې په ازبکستان کې د یو دولتي شرکت یو شمېر مامورین د خپلو مسؤلینو په وړاندې درېدلي او د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د ازبک څانګې د راپور جزئیات له فرشت جلازی څخه اوري.
په ازبکستان کې د تیل او ګاز دولتي شرکت ازبک نفت ګاز یو شمېر کارګران په بې ساري ډول د دې شرکت د مسؤلینو په وړاندې ودرېدل او خپلې غوښتنې یې مطرح کړې. په ازبکستان کې له زیاتو کلونو راهیسې دا چې د یو دولتي شرکت کارګران د زیاتو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د مسؤلینو مخې ته ودرېږي او خپل ږغ اوچت کړي سابقه نه لري. دا کار په ځانګړي ډول د ازبکستان د مخکني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال خائنانه هڅه بلل کېدلای سوای. خو کریموف تیر دوبی مرسو د هغه پر ځای شوکت میرزیایف د نوي ولسمشر په توګه په دنده پیل وکړ. میرزیایف وقته له رسیدو راهیسې ولس ته د چارواکو پر مسؤلیت خبرې کوي او غالبا ځینې کسانو یې پر خبرو باور کړی دی. د بېلګې په ډول په ازبکستان کې د تیل او ګاز دولتي شرکت ازبک نفت ګاز یو شمېر کارکوونکي د شرکت د مشرۍ مخکې پورته شو او شکایت یې وکړ. د ازادي راډیو د ازبکستان د برخې مسؤلان وایي چې د دې شرکت یو شمېر کارکوونکو د اپریل په 20 له خپلو مشرانو سره غونډه درلوده. د شرکت یو شمېر کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې زیات شکایت د ماشونو له کموالي وو او زیاتو کسانو حتی څو میاشتې خپل ماشونه نه دي اخیستي. دوی ویډیوګانې هم چې غالبا د اپریل په 20 د دې شرکت د مشر او د کارګرانو ترمنځ له غونډې خپرې شوې څرګندوي چې یو څوک چې ښایي د شرکت مشر دی د کارګرانو د کراري هڅې کوي. داسې رپورټ لانه دی خپور شوی چې د ازبکستان حکومت به پر هغو کارګرانو چې شکایت یې کړی وو بندیزونه لګولي وي یا به یې څوک مجازات کړي وي. وروسته داسې رپورټونه ورکړل شول چې د دې شرکت مشر له دندې لرې سوی. خو د ازبک نفت ګاز شرکت د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته ویلي چې د هغوی مشر هر ورځ خپل کار ته ورځي او د برطرفي خبرې غلط.
بلې، په ازبکستان کې مو د یو دولتي شرکت د اعتراضونو په باب واورېدل. د نورستان سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي که په دې ولایت کې د ګرځندوی د ودې لپاره د بیا رغونې یو شمېر پروژې بشپړې شي ډېر سیلانیان به ورمات شي، ځکه د دې ولایت طبیعت یو ځانګړی ښکلا لري. په نورستان کې د لومړي ځل لپاره ښاروالۍ یو مارکیټ جوړوي. چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز پارون کې د ښاروالۍ لخوا له دې مخکې هیڅ یوه ودانۍ نه ده جوړه شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته وویل تر اوسه په یاد ولایت کې خاروالی کوم مارکیټ او ودانی نه ده جوړه کړې او دا لومړی ځل دی چې د یو مارکیټ جوړولو چارې پیل کیږي.
دلته د شهوالی د یو دوه منزله مارکیټ بنسټ ډبره هم کېښودل شو. دغه تعمیر به د 15 میاشتو په مدت کې جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په دې باندې به مجموعا 9 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې 14 تجارتي دوکانونه به لري. په دې کې به یو عصري حمام هم وي په لاندې منزل کې. دا به اولین ځل وي چې د شهوالی لخوا نه داسې یو پروژه په کار اچول کېږي او د دې بودیجه د ارګان محل د شهروالي معینیت لخوا نه ورکول کیږي.
والی وایي دوی د یو ښارګوټي جوړولو سروې هم پیل کړي چې اوس مهال پرې انجینران چټک کار کوي. هغه وایي هڅه کوي چې په نورستان کې د سړکونو او ودانیو چارې نورې هم ګړندۍ کړي څو د خلکو پام خپل ولایت ته راواړوي. خلک وایي که چیرته د نورستان مرکز پارون ته غزیدلی سرکونه قیر کړی شي، هلته ښه هوټلونه او ودانۍ جوړې شي، نو د یاد ولایت د ښکلو منظرو لیدلو ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو سیلونه رامات شي.
واسف روفیم د نورستان په ولایت کې د ښاروالۍ لخوا د لومړي ځل لپاره یو کلی مارکیټ په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. زه ډېر خوښ یم خو تاسف کوم چې دغه شانته یو ولایت چې یو زړه راښکونکي منظرې، اسمانڅکي غرونه او ځنګلونه لري، تر دې دمه پکې داسې زمینه نه ده مساعده شوې چې هغې ته خلک د لیدو دپاره د میلو دپاره لاړ شي. که دغلته دغه شانته آبادۍ وشي، د نورې نړۍ سیلانیان به هم دلته پام را وګرځي او راضي به، او له دغې لارې به د افغانستان ملي بودیجې ته په لکونو پیسې عواید راځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ ولایت دی چې غرونه یې په رنګارنګ شنو او دنګو ونو پوښل شوي. ډول ډول ښکلو مرغانو پکې ځالې جوړې کړي. په هر دره کې د رڼو اوبو بهېدا د سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده، نو ځکه خو یې هر ځای لیدل غواړي. خو چې امنیتی حالات سم شي، سرکونه ورغول شي او هلته د سیلانیانو د هستوګنې دپاره تعمیرونه ودان شي، د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ به هر کال په زرګونه بهرنیان د نورستان له طبیعي ښکلاګانو څخه د خوند اخستلو دپاره یاد ولایت ته سفر کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د شنه بغل د نارغوی پاک له بخای تاسو ډیرو یوازې په سړه هوا کې اوریدلې وي، خو په ګرمه هوا کې هم ماشومان په شنه بغل اخته کېدلی شي. نن په همدې اکله غږیږو او موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د نارغوی متخصص محمد امین دی. هغه په پیل کې په خپل د شنه بغل په اکله معلومات راکوي.
که په ساده شکل باندې وایم، د سږو التهابي حالت ته د شنه بغل څخه عبارت دی. په دې صورت کې اطفال وخت چې سږي التهابي سي، د خپل ځان نه ناراض کوي، تنفسي اضافه کیږي، تیزيږي، د علاوه د تبه کوي، کیدای شي د شودر او دلسې د پریګدي، کیدای شي سوسي، خصوصا د تنفس زیاتېدل او تبه کول لو په شکل باندې ښکار کیږي، او دا یو ډیره مهمه او جدي ستونزه ده په ټوله دنیا کې، خصوصا په مملکو کې چې غریب ملکونه دي. کې مونږ ګورو کال کې تقریبا 1,000,000 ماشومان چې د 50 کلونو نه یو مرکم د غریب ملکونو کې د سینه بغل وجه خپل ځوان د لاس ور کوي. دا شی په مختصر ډول باندې وایم، په هر سات کې تقریبا 100 ماشومان د سینه بغل وجه خپل ځوان د لاس ور کوي.
په ټول افغانستان
دا تقریبا په ټول هغه ملکونو کې، تقریبا په دنیا کې زیاتره په دلسو غریب ملکونو کې، چې افغانستان هم دغه یو برخه ده،
په
اوسط کې 100 ماشومان، په اوسط کې 100 ماشومان په دنیا کې د سینه بغل وجه نه ځوان الله سور کې هغه ماشومان چې عمر 50 کلونو نه کم ده.
کم ده کرسو خپل افغانستان ته دلته څومره واقعیت موږ د سینه بغل لرو؟
کوم دا شوې په افغانستان کې د 50 کلونو نه کم ماشومان چې مړ کیږي، د مرګ د ټول نه غټ وجه سي د په شروع کې هغه سینه بغل، د سینه بغل نه ډیر زیات ماشومان خپل ځوان الله سور کوي. په 2015 کال کې تقریبا 3,650 ماشومان چې عمر د 50 کلونو نه کم ده خپل ځوان د سینه بغل وجه الله سور کړی دی په افغانستان کې. بیا بل خصوص 2 کلونو کم دي، دوی ډیر زیات ما په کې سینه بغل او د وجه نس د خپل ځوان الله سور کړی.
اوس یا و ګرمه ده، سینه بغل ناروغي سته؟
بالکل سته، د سینه بغل ناروغي سته، هم په ګرمه هوا کې وي، هم په ژمي کې وي، خو په هغه وخت کې چې هوا سړه وي هلته بیا واقعیت څه د اضافه کیږي، بلکې هر وخت کېدلی شي چې سینه بغل ناروغي راشي، ځکه دا یو میکروبي ناروغي ده. هغه میکروب چې داخل سی سګو ته اکثر میکروبي ناروغي د اکثر وجه اسلامي میکروب د نورو جهات هم ګرځلري، نو هغه په هر وخت کې کېدلی شي.
په زمي کې چې کوم ماشوم یخ او سیس نه بغل کیږي، اوس یا و ګرمه ده، څنګه د ګرمۍ له وجې د سینه بغل کې لزیاتې ګرمۍ نه؟
وجوهات خدا دې چې کومګوغه گیګو په دې باندې کله چې هوا نه پاکوي، ګرد او غبار سو، پرځې مثال سیګریټ څکول سو، دود سو، دغه شیان دې چې د سینه بغل لپاره سده زمينه مساعده وي، او په دې څنګه کې سده میکروبونه دې، چې میکروبونه د ګرد او غبار او د هوا سره انتقالېدل شي، چې اوسو کې تنفس کې، او دغه میکروبونه چې کله سږو ته ورسیږي د سینه بغل بایس کوي. ګرس ما ویل سنو وجوهات هم لري د میکروبونو علاوه، خو هم دغه وجوهات په افغانستان کې اوس هم د سینه بغل واقعیت سده هر شپخانه ته لاړ سل تړي خلق بستر دي. حتی تیره هفته دی ما کوچنی زوی هغه چې د سینه بغل سوی دی اوس تداوی لاندې د خپل
کول دي ډاکټر زوی.
بالکل،
یعنی ویلی سو چې کله که شوش یا سګی میکروبی شي بیا سینه بغل رامنځته کیږي.
بالکل، بیا سده رامنځته کیږي
د سینه بغل په لای مختص یو غږیدلی اوس درو توس د مرض څومره خطرناک کیدلی سي
د ماشومانو لپاره؟ په غریب ملکونو کې او په افغانستان کې یو ډیر ستر جدي ننګونه ده، سونه ده چې د ماشومانو د مرګ د ټولو نه غټه وجه ده چې تشکیلوي. ډیر مهمه ده چې خلک پام دې باندې پوښ شي چې دا بیماری څنګه تشخیص کی، څنګه تداوی کی، او څنګه چې د وژغوري او وقایه کړي.
ځینې خلک د سینه بغل په وخت کې کورنۍ درملنې کوي ماشوم ته، یو څه غدي چې د دوی سینه ورته غوړې بیا پلاستیک پیګدي خلکې، دغه کار څنګه ده؟
د سږو کومه وظیفه چې دغه ده چې موږ تاسو هوا اخلو، او دا پاک هوا چې د اکسیجن بیا وینې ته انتقالول، بیا د موږ انساجو مغز ته انتقالول د سږو کار ده. نو کله چې سږي ماو پسې دغه د هوا د اکسیجن انتقال د مشکل سره مخ کیږي، نو په دې حالت کې ډیر ضروری خبره ده چې تپل یا مشوم یا مریض وخت داسې یو ځای کې وساتل شي چې د آزاد هوا جریان ولري او سینه په آزاد باندې حرکت وکړل شي.
یعنی دا کار بالکل نامناسب ده چې سینه په پلاستیک یو ته
په پلاستیکونو باندې یا په دیکو باندې د سینې تړل دا د دې باعث ګرځي چې ماشوم چې د اول نه خپل تنفس نسي وستلی، خپل سینه صحیح حرکت نسي ورکولی، نور هم چې د هغه کوي د مشکل سره مخامخ کوي، او دا کېدای شي جدي ستونزه د ماشوم لپاره چې د منځ راوړي او مشکلات زیات کړي. نو د پلاستیکونو د استعمال، د سینې د تړلو او د دې ویکس او د استعمال نه چې ما هیله ده د ګرانو وطلوانو نه چې دې نه جدي جلوګیري وکړي، او دا ښه کار نه دی د ماشوم په ضرر تمامېدلی.
تاسو چې کله ماشومان راوستل کېږي کومې کورنۍ درملنې دوی ته کوي چې هغه سمینی؟
لکه مخکې ستاسو یادوري وکړي، یو خو همدغه د پلاستیکونو استعمال او د پتیکو باندې د سینې بندول، د دې نه علاوه نور کارونه چې کوي دوی کله کله چې د ماشومانو ته چې د ډوډۍ په نوم باندې یا اپیوم چې دی ورته ورکوي.
هغه څه دی؟
اپیوم، اپیون
نشکیږي
د هغې سره ماشوم. دوی غواړي چې دې سره د ماشوم ټوخی کم کړي. ډېره جدي ستونزه په دې پېښولی شي چې هغه د انسان د تنفس په مرکز باندې په مغز کې اثر کوي، او کېدای شي ماشوم تنفس ډېر ورو او حتی تنفس یې ودرېږي. جدي ستونزې ماشوم لپاره منځته راوړلی شي. رواجي تداویان دي چې
کوم ماشوم چې په سینه بغل باندې اخته ده دا څه ډول باید وساتل شي، او آیا دا مرض ساریم ده کنه؟
وجه یې د میکروبونه دي، او دا میکروبونه چې دي کله چې یو څوک ټوخیږي په دې ټوخو کې چې کوم قطرات چې باندې راوځي دغه میکروبونه په همدې کې موجود وي. نو که چېرته بل ماشوم یا بل کس همدغه قطرات تنفس کوي په همدې سره چې نورو خلکو ته چې انتقال پیدا کولی شي. حتی داسې فرض مثال ځینې میکروبونه کله وخت د لاسونو په واسطه باندې که موږ لاسونه پاک په صابون باندې نه مینځو دغه میکروبونه موږ تاسې خولې ته وړو، د خولې نه په ستونو کې ځای په ځای کېږي، او د ستونو نه ډېر په اسانۍ سږو ته تللی شي، او د سینه بغل باعث ګرځېدلی شي. نو په دې خاطر باندې هغه څوک چې ټوخیږي یا سینه بغل لري نور کسان باید کوشش دا وکړي چې د هغې د تنفس او د ټوخي نه چې کم از کم ځان لرې وساتي، او بل دا ده چې دا ماشومان باید په یو آزاده هوا کې چې هلته د هوا انتقال په اسانۍ سره صورت نیسي، هلته ګرد غبار نه یي، سګرټ څکول نه یي، دود نه یي، په همداسې چای کې باید چې دی وساتل شي تر څو پورې د تازه هوا واخلي.
څه وکړي کورنۍ چې ماشومې اصلا په سینه بغل باندې اخته نیسي؟
ډېره مهمه خبره هم دا ده چې د سینه بغل د وقایې لپاره چې دی اولین شی دا ده چې مور باید خپل ماشوم ته شپږ میاشتې چې دی د مور شیدې ورکړي، هېڅ باید ورته ورنه کړي، او د شپږو میاشتو نه وروسته باید مناسب غذا شروع کړي تر څو ماشوم یې نیرومند او قوي شي، او د دې سینه بغل او د نورو مرضونو مقابل کې مقاومت چې دی لوړ شي. ډېر ساده شی موږ تاسو د لاسونو مینځل دی چې په صابون سره باید پاک ومینځل شي، دا هم د سینه بغل او د نورو انتاني امراضو په رامنځته کېدو کې مخنیوی کوي. ډېر عمده شی چې په هغه کې د افغانستان حکومت ډېر کار کوي، د ملګرو ملتونو یونیسف دفتر په دې کې ډېره زیاته همکاري کې د افغانستان د صحت امنیت وزارت سره، او ډېرې پیسې د افغانستان په دې باندې مصرفېږي. هغه واکسین دی چې موږ تقریبا دوه ډول مشخص واکسین د سینه بغل د مخنیوي لپاره لرو، چې یو د نوموکوک واکسین دی او بل د ایچ انفلوئنزا ټایپ بي واکسین دی. دغه واکسینونه کله چې ماشوم شپږ هفته نه شي، بیا په لسو هفتو کې، بیا په څوارلسو هفتو په عمر کې درې ځله ماشوم ته کېږي. علاوه د دې نه چې د سری واکسین چې دی ډېر زیات چې دی مهم دی، هغه ماشومان چې په سری اخته کېږي اکثریت دوی په شدید سینه بغل وروسته اخته کېږي. نو د سری واکسین که چېرته وکړي د سری او د سینه بغل نه به مخنیوی شي. همدارنګه د تورې ټوخي واکسین چې دی هم د سینه بغل په مخنیوي کې چې دی رول لري. نو دغه واکسینونه شودې غذا د لاسونو پاک مینځل او پاک او محیط کې اوسېدل چې د ګرد غبار سګرټ ور دې شان نه لري وي، دا د سینه بغل په وقایه کې مهم رول لري.
کله چې ماشوم په سینه بغل باندې اخته کېږي درملنه څه ډول کېږي؟ آیا دوامداره وخت نیسي؟
کله چې ماشوم سینه بغل کېږي سینه بغل وپیژني. یو خدای دې چې ماشوم ټوخیږي عادي زکام ده کمه تبه لري، دا سینه بغل نه ده. سینه بغل په صورت کې ماشوم د ټوخي تر څنګ لوړه تبه لري او تیزه تیزه ساه اخلي ماشوم. ډېر په اسانه یو بسواده مور یا نیا هم په کور کې تعلیم نه لري کولای شي دوی به دې باندې پوه شي چې ماشوم تیزه تیزه ساخلی، کله کله دا پوزه مور سره الوزی. نو که چیرته ماشوم تیزه ساخستله تبه کوله د سینه بغل علائم دي، په دې صورت کې باید فوراً ماشوم نږدې کلینیک ته ورسول شي، چېلته ډاکټر صاحب ورته انټي بایوټیک شروع کړي، دارو دي انټي بایوټیک په نوم باندې. نو که چیرته ماشوم عمومي وضعیت خې کې داسې په کور کې تداوی مکمل شي، او که دوی څنګه ماشوم دا وسی ډیر تیزه ساخلی سینه شاته سي ده نه نوزي د شډورو دلو توانایي ونه لري، نو په دې صورت کې باید ماشوم په شپخانه کې وساتل شي. اکثرا دی یو هفته نه تر لس ورځې پورې یا پنځه ورځې پورې ساتل کېږي، چې علاوه د دې انټي بایوټیک نه ماشوم ته اکسیجن د رګ لارې نه مایعات او دا شیان هم ورکول کېږي تر څو ماشوم ښه شي. خو زه یو خبره کوم، کله که په وخت سره ماشوم تشخیص شي او کلینیک ته لاړ شي، نو ډېر په اسانۍ سره موږ د ماشوم سره کومک کولی شو ژوند ژغورل کېدلی شي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر محمد امین خبري د ماشومانو د سینه بغل د ناروغي پکل واوریدي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو ومختل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د برېښنا د سیستم د پرمختګونو او ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي قدرت الله دلاوري سره مرکه ولرو. مننه ښاغلي دلاوري صاحب چې موږ ته وخت راکو چې په دې برخه کې له تاسو سره خبرې وکړو. دلاوري صاحب درته وایي چې په تیر څو کلونو کې د افغانستان د برېښنا په سیستم کې هغه مهم او عمده پرمختګونه څه ول؟
لملای تاسو ته به ډیر خلاصه په توګه چې وایم، افغانستان په 2002 کال یوازې 6% د افغانستان اوسیدونکو په برق کې دسترسی ولرل. اوس خوشبختانه دغه په 6% ته ارتقا کړی ده. دغه په خپل یو نمونه د ترقی او د برقی خدماتو د ازدیاد نماینګر ده.
بلې، دلاوري صاحب، نامنی غسرش په افغانستان کې ډیر مسایل له ګواښ سره مخ کړی دي. آیا د برېښنا سیستم ترې بچ پاتې دی او که نه؟ د افغانستان د برېښنا سیستم هم د نامنۍ له ګواښونو سره مخ دی او په ځینې پروژې یا مثلا برېښنایي سیستم ګواښي.
په ډېر تاثر تاسو ته ویل کېږم چې د افغانستان برېښنا پس له د دفاع د وزارت او د داخلي د وزارت نه دریم ځای لري چې د دشمنانو په حملاتو سره ډېرې زیانونه قبول کړی ده. هیڅ ورځ نشته متاسفانه چې ما ته دا خبر ونه رسی چې ما ته وایي یو لاین مې قطع شوی ده. دغه ډېر ستونزې موږته جوړوي او زموږ د حفظ مراقبت ګروپونه هر ورځ به ډېرو مشکلاتو سره دغه لاینونه پس له دېنه چې زموږ د امنیتي قوا موږ ته اطمینان ورکوي چې ساحې امنیت شوې ده، زموږ ګروپونه هرته ځي او د لاینونه جوړ کوي. د اقتصادي له خوا دغه موږ ته ډېر زیانونه ورکوي. که تاسو ته یو تخمینی رقم ورکړم، هر ورځ موږ 1,000,000 افغانۍ د دغه ترمیماتو دپاره موږ ضرر کوو. که دغه په یو کال کې سنجش وکړي ګوره چې څومره ده. دغه ډېر مشکلات ده. زما امیدواري دا ده چې ټولو خلکو د افغانستان اوسیدونکو څوک چې د سیاست سره موافقه لري که د حکومت سره مخالف دی باید دا پوه شي چې د برېښنا شرکت ټولو کارکوونکو د خلکو د خدمت لپاره دلته دی. موږ یوازې آرزو لرو چې دغه د برقي خدمات ټولو خلکو د ټولو افغانستان ته ورسیږو. که څوک زموږ لاینونه د سیاسي د پاره استفاده کوي دا ډېر عادلانه کار نه ده.
دلوري صاحب، څه فکر کوئ چې تر کومه په دې برخه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښکیل دي؟ یعنی هغوی غواړي چې د افغانستان دغه لویې برېښنایي پروژې وګواښي، ځکه چې هغه د اوبو له درکه دوی مثلا کومې ګټې چې لري د هغې لپاره مثلا داسې امنیتي ګواښونه متوجه کوي. څه فکر کوئ چې تر کومه پر ګاونډي هیوادونه په دې کې ښکیل وي؟
والا زه متاسفانه سیاست مدار نه یم، په سیاست کې ډېر معلوماتم نه لرم، مګر حقیقت دا ده چې هر څوک چې غواړي په افغانستان کې په یو دلیل یا بلې خلکو ته ضرر ورسوي دا د ټولو امکاناتو سره استفاده کوي. او همدا دلیل ده چې اوس لاینونه مې خراب کوي، بندونه غواړي چې دوی ضرر ورسوي. که یو ګاونډي هیواد وغواړي چې زمونږ اوبو نه سو استفاده وکړي، که یې غواړي چې به یا برق یا د بل خدمات د خپلو شومو مقاصدو کې استفاده وکړي، متاسفانه دوی کولی شي. مګر مونږ د برېښنا د شرکت ټولو کارمندانو غواړو چې خپل کارونه په بشپړه توګه انجام وکړو او له سیاست سره هیڅ مو کار ونه کړي.
دلاوري صاحب، بل پوښتنه ښه ده چې وایي په نامنو سیمو کې راپورونه موجود دي چې کوم چې هلته برېښنا موجوده ده،
د دولت وسلوال مخالفین د دغه د عایداتو نه استفاده کوي، د خلکو نه پیسې راټولوي، د برق له درکه کمی، د برېښنا له درکه، دا دوی اخلي. تر کومه پورې دغه موضوع حقیقت لري او څومره فیصده تقریبا دغه عایدات دوی ته رسیږي؟
زه دغه د فیصدي نمرې تاسو نه شم کولای چې ووایم چې څومره فیصد ده، مگر حقیقت دا ده چې مثال دپاره دغه کندز کې په بعض ساعتو کې، په هلمند کې، په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنټرول لاندې دي، دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي او د خپلو په بعضې وختو کې د خپلو بلونه جوړه کړی ده او په داسې توګه کې د برق پیسې په خپله یې اخلي او په خپلو مقاصدو دپاره استفاده کوي. دغه ډېره دغه یو حقیقت ده، مګر خوشبختانه چې فیصدی دیر نده، ممکن که در طول افغانستان و پسنجش که دقیقه شامل کو ممکن یو یا دو فیصد هم نشی.
بله، و بلا پختان دلاوری سیب چه دیر زره مطرکی که اقدا چه پا تیرو چو کلونو که مخ که در ملی وحدت لحکومت نه وی در بریخنا برخه که چه کم مرستی لبهرانه وادون لخوا شوی دی، اخه بنسرتیزی نمی پا بنسرتیز پروژو بانده ندی لگول شوی، تر کم لدقی خبر سر تاس موافقه؟
آره، و پلان چې تاسو جوړوي په خپل کوتاه مدت، متوسط مدت او طویل مدت بخشونه برباندې کار کوي. موږ هغه وخت چې افغانستان آماده شو چې د برق د مزایونه استفاده وکړي، د کوتاه مدت په مقصد کې د انتقالي لاینونه جوړول او د شبکې جوړول، آغا مشت دغه امکانات ورکل چې کله چې ډیر ژر رقم دغه مونږ برق خلکو ته ورسپو، دغه باید چې برق یو ځای نه باید لاست راوړو، او وارداتي برق دغه ډیر ښه امکانات و چې مونږ او د حکومت او د برښنا شرکت او د انرژي اوبه وزارت دغه دن استفاده وکړه او خلکو ته برق مهیا وکړه. مګر د پلانونو په اساس چې حکومت لري، هغه بندونه چې مونږ لرو اوس د رینیوبل انرژي یا د قابل تجدید انرژي نه استفاده کوو، د لمر نه استفاده کوو، د باد نه استفاده کوو، او در بلا امکانات چی پیدا شی اگه مون استفاده کهو چی خپل تولیدات جیکه کو، اگه وقت چی مون در خپل تولیدات و وروند اتکاو کلن مون در خپل وارداتی برخونه لکهو.
بلی و بلا پختن اگه دا چی برخنا شرکت تل خپل مقروزین یا پوروڑی اعلان کردی دی چی در کسان پوروڑی دی، او دا هم بیل شوی چی دوی پورانده که دغه پیسې د حکومت ته ونسپارلې تحویل نه کړي، دوی به چلند وکړي او هغه د برېښنا تارونه چې دي هغه به یې پرې کړي. تر اوسه پرې آیا داسې اقدام شوی چې د کوم مقروض یا پوروړي د کور برېښنا قطع شوې وي او که نه دی شوی؟ او آیا اوس هم مقروضین یا پوروړي شته که څنګه؟
متاسفانه چې اوس مقروضین شته او رقم ډېر دی. مونږ دولت هم زمونږ مقروضین په شمار که شمارده او شخصی، تجارتی، صنعتی، په ټول سکتورونو که دلته مونږ مشتریان شته چې زمونږ طلبات خلاص کلی نده، رقم دیر لواله ده. طول تقریبا 1 میلیارد افغانی که رسیده لده چه مناسبه حکومت سره ده و مناسبه په خلق ورباندشته. مونگ متاسفانه برشنا تشکیلات که توپ تانک و بلشه نلرم، یوازه ما هر وقت ویلی ده چه یوازه نهی آله چه مونگ سرشته هم ده از مونگ پلاس ده. پر پلاس بانده مونگ کولای شو چه ده آقا مشتریان چیز موش بل پا وقت که
پلاس خود وصلی پورند ده زروه خود وصلی پورند چونه کمزور احساس
های؟ والا مونگ دیر کمزوری دیر کمزور، مگم حکومت مون سره دیر ملسته کوی، ده امنیتی قواه و ده پولیس هغه وخت چې موږ دوی ته شکایت کړی دی دوی موږ سره همکاري کړی ده، مګر باید په حکومت کې دغه یو باید یو قانون یو لارې باید پیدا شي چې هغو خلکو لکه چې د بهرنیو هیوادونو کې دغه سیستم شته که څوک د یوه مسه د طالبانو په ځای کې نکي هغه مسه کولی شي چې د قانوني په لاره کې د دوی جایداد یا د خپل تضمین باندې راولي او بل لارې باید پیدا وکړي چې د محکمې له لارې موږ باید دوی قرضونه ورسره خلاص کړو. مګر متاسفانه زورمندان ډېر زیات شته په افغانستان کې په بیلابیله وسطو کې دوی موږ ته فشار ورکوي که موږ یو برقی قطعو یا له بیل ځایونه موږ سره تلیفون کیږي او خواهش کیږي چې باید دوی سره کمک وکړو. موږ ټولو هغو مشتریانو سره خبرې کړی دی که څوک په خپلو طالبانو په یو ځای په یو مرتبه کې نشي ورکلی موږ دوی سره قسط کوو او دوی کولی شي چې خپلو طالباتو ته په قسط د توګه باندې خلاص کړي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی قدرت الله دلاوري و چې د ازادۍ راډیو سره د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د برېښنا سیستم په ستونزو او پرمختګونو خبرې کولې.